سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې تاسو موږ ښه کلا ساتي رادیو نوري اوس دا د رادیو خبرونه څلور وی ساته تمام لري دا مخام شپږو د سارتش پګو په لاندو په منځني صفه د لشپګ نیوي او د سارلش پګو د مخام ترش پګو په منځني صفه د لاندو صفه د نسي وی شاو 15 مترو دا خبري خبرونه په خبرونه پیلو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دی چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د پاکستان پر قونسلګری د وی افراطي ډلې بریټ غندي په بیان کې چې نن د وزارت خبر کړ پر هغه څه چې د قونسلګری په خوندي ساتنه کې د جرمني چارواکو پاتیراتل بل شوی انتقاد شوی دی. بیان د جرمني له حکومت څخه غواړي چې د پاکستان د ډیپلوماټیک ماموریت او کارکونکو د خوندیتوب لپاره سمدستي لازم تدابیر ونیسي. پاکستان له جرمني خدا غوښتنه هم کړی چې په پرونی پیخه کې دخیل کسان ونیسي. په یو ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو خبره شوه یو ډله په داسې حال کې لیدل کېږي چې د افغانستان درې رنګ بیرغ ورسره دی او په فرانکفورت کې د پاکستان قونسلګری ته ننوځي او بیا د پاکستان بیرغ پرې راباسي. د دې کار انګیزه تر اوسه معلومه شوې نه ده. په عین حال کې د پاکستان جو نیوز شبکې نه راپور کړی دی چې د دې ویډیو له خپرېدو وروسته په جرمني کې یو شمېر کسان نیول شوي دي. د دې خبره له مخې د افغانستان یو شمېر وګړو د پاکستان قونسلګری په تیګو وشته او د دې هیواد ملي بیرغ را پریوست. جرمني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبان د حکومت د اسمینو ملي ادارې د کابل اوسیدونکو اتل خان رحیم زوی د کابل په سګنی اسمینه کې د نمرې مقام ګټونکو اعلان کړ. د ادارې نن ویل رحیم زوی چې د حبیبي لیسې فارغ دی د 359.16 نمرو په ګټلو سره د کابل طبي پانتون ته بریالی شوی دی. د 403 کال د کانکور ازموینه په څو پړاوونو کې د نجونو له ګډون پرته واخیستل شوه. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پانتونونه هم بند کړل. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي د ملګرو ملتونو دا اړوند اداره به د افغانستان د ټولو خلکو په تیره د ښځو ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي څو هغوی ته روغتیا اسانتیاوې چمتو کړي. تدروس هاندوم ګریبسوسی د خبره د طالبانو د حکومت د روغتیا له سرپرست وزیر نور جلال جلالي سره تر کتنې وروسته پر خپل ایکس پاڼه لیکلې ده. هغه لیکي چې له ښاغلي جلالي سره د تیرو اونۍ په کتنه کې د ماشومانو د ګذنګ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د هڅو د ګړندي کولو په افغانستان کې د نورو سری ناروغیو د مخنیوي پړې هم باس کړی دی. د ډبلیو ایچ او مشر زیاتوي چې له ښاغلي جلالي سره یې د زده کړو او کار ته د ښځو د انډول حق دی یعنی یقیني کولو په اړه هم خبرې کړې دي. وړاندې ویل شوې ده چې دا کتنه په کوم په دې اړه باندې شوه کتنه په کوم ځای کې شوې چې نه دی راغلي. خود طالبانو د حکومت د امروختیا وزارت پرون پیو بیان کول خغلی جلال چې د روختیا په برخه کې د پرمختګونو او د وزارت سره د نړیوالو ادارو د همغږي په اړه د خبرو لپاره لې پلاوي سره سویس ته تللی هلته له خغلی ګریبي یو سره کتلې دي. پاکستان رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزند یا پلیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا پیښې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ثبت شوې خو وروستۍ هغه په هنګو کې ثبت شوې ده. د پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو پرون رسنۍ ته وویل چې د سند ایالت په ګډون د دې هیواد په څ باندې 500 سیمو کې تر اوسه د پلیو تر 215 ډېرې نمونې موندل شوې دي. د دوی په وینا تر دې دمه نه ماشومان په ګزند اخته شوې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پلیو ناروغۍ پکې له هم نه ده محو شوې. او د اسرایلو جنگي الوتکو پرون د یمن په حددیه بندر کې د ایران تر ملاتړ لاندې د حوثی اغیانو پر مرکزونو هوایي حمله وکړې. د روټرز اژانس د خبر له مخې په دې حمله کې لکتر لګ درې کسان وژل شوي او اویات نن نور ټپیان دي. د حوثی اغیانو اړوند المسیره ټلویزیون د روغتیا وزارت د سرچینو له قوله خبرو کړی دی چې ډېر ټپیان سخت سوځېدل دي. د اسرایلو په بمبارۍ کې د یمن د تیلو برېښنا تاسیسات په نښه شوې دي. د اسرایلو د پوز ویانت ویلي دي چې حوثی اغیانو د دې بندر لارې له ایران څخه وسلې ترلاسه کولې. د اسرایلو لدی بمباری او رسمخ کې حوثی اغیارو د پیلوټ الوتکو په وسیله په تل ابیب کې د اسرایلو پر اقتصادي مرکز حمله کړې و. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. د کابل اوسیدونکو سږ کال د کانکور د ازموینې اول نمره اعلان شوې ده. دغه خپل احساسات مو سره داسې شریک کړي.
اول نمره څه کله نیده؟ د سمې زړه کې چې خطر دی چې دا زیمه
خدا چې دا ځوان څوک دی وړاندې به په دې اړه نور څه زیاتر کړو. د افغانستان په ختیځ کې کونړ ته به هم ورشو چې هلته د شخصي دښمنۍ له امله د یوې کورنۍ درې غړي وژل شول.
لومړی ځل ده چې کوردر کې یو دښمندار وژل کېږي چې د ټول د تاریخ کې هیڅ داسې یو قضیه نه لرو چې یو ځینې مسافر دښمندار راغلی او کوردر کې اوسېدلی او هغه قتل شوی.
د چې کوردر ته ورغلی دغه مسافر څوک و په دې اړه به وروسته جزئیات درکړو. له دې سربېره په دې اړه هم بر سره تفصیلي راپور واورئ چې ولې په دې وروستیو څو ورځو کې د خبریالانو او سیاسي فعالانو نیونه ډېره شوې ده. نور مطالب هم شته.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخت قربانه يو. د 1403 مریز کال د کانکور د عمومي ازموینې پایلې اعلان شوې. د طالبان د حکومت د ازموینو د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ سږ کال د کانکور په ازموینې کې شاوخوا 100,000 زده کوونکو برخه اخیستې وه، خو ښځینه زده کوونکو ته بیا هم په دې ازموینې کې د ګډون حق نه ورکړل شوی. ورزو په دې اړه نور تفصیل سره کاکړ نه ورو.
د 1403 هجری لمریز کال د کانکور عمومي ازموینې پایلې نن اعلان شوې. اتل خان چې د رحیم زوی او د کابل خروسیدونکو دی، دغه ازموینې عمومي اول نمره اعلان شو. اتل خان د کابل حبیبي لیسې فارغ او د 395.6 نمرو په لرلو د کابل ته پوهنځي ته بریالی شوی دی. اتل خان ازادي راډیو ته وویل د خپلې دغه بریا له امله خوښ دی، خو د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو په وړاندې هم د زده کړو دروازې پرانیزي.
دو نمره سیلانس نو دا ول نمره سیکل نه نه د سمې زړه کې چې خطر دی چې دا زیما بیا سیکل نو اعلان یې کړو ډیر دی ایجان یو دی خوشاله
دی کومه. د 1403 نمرې سیکل د کانکور ازموینې دوهم نمره سید حامد هاشمی د بلخ ولایت اوسیدونکو دی چې 305.1 نمرې تر لاسه کړي، او دیم نمره شفیع الله نظامی د فراه ولایت اوسیدونکو چې 305.25 نمرې تر لاسه کړي دي. د طالبان حکومت د لوړ وسط کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د کانکور ازموینې د پایلو اعلان په مراسمو کې وویل د تیر کال په پرتله سږ کال د بریالو ځوانانو شمیر لوړ دی. د طالبان حکومت د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې سږ کال شاوخوا 100,000 زده کوونکو په دې ازموینه کې برخه اخیستې وه، خو دا لا معلومه نه ده چې څومره کسانو یې د لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره پیدا کړې ده. د ازموینې د ملي ادارې د اعلان شویو شمیرو له مخې په 1401 لمریز کال د کانکور په عمومي ازموینه کې 140,000، په 1400 کال کې 1800,000، او په 1499 لمریز کال کې 200,000 کسانو د کانکور په عمومي ازموینه کې برخه اخیستې وه. د سږ کال کانکور د ازموینې پایلې په داسې حال کې اعلان شوې چې دا دوهم کال دی چې ښځینه زده کوونکو ته په دې ازموینه کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي دا چې د کانکور په ازموینه کې نجونو ګډون نه درلود دوی ته د بې عدالتۍ او خواشینۍ احساس ورکوي. بهر او زلفا چې له کلونو راهیسې د کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولی، خو له دریو کلونو راهیسې په کورونو ناستې دي، ازادي راډیو ته وویل.
نن شاید هلکانو لپاره ډېره مهمه ورځ وي چې خپل نتایج لاسته راوړي، خو نن داسې یو ورځ ده چې زموږ په ټولنه کې د جنسیتي نابرابرۍ او تریخ حقیقت ښیي. د تحصیلي زده کړو څخه د نجونو محرومیت یوه ستره بې عدالتي ده.
اگر مکاتب باز می بود، اگر دانشگاه ها باز می بود، ما شاید امروز منتظر نه.
نن که خواندی او پوهنتونون اخلاص ول، موږ به هم خپل فایلو ته پتامو چې چیر ته بریالی سویو، سموږ راتلونکی څنګه کیږي. نن به ټولو انجونو ته یوه داسې ورځ وچې برخلیک وټاکل سي او خپلو هیلو ته ورسیږي. خو وای نه سو کولای ته تیر دوو کلونو په څیر دکړې وکړي یا د کانکور ازموینه ورکړي.
باز هم نتونستن که درس خود را بخونن، نتونستن که د امتحان کانکور اشتراک بکنن.
د نجونو له حضور پرته د کانکور ازموینې ترسره کېدل او د پایلو اعلان داسې مهال دی چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې نجونو په دې ازموینو کې ښې لاسته راوړنې درلودې او څو ځلې د دې ازموینې د لومړي مقام ګټونکي شوي دي. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو له بندیز سربیره دوی د افغان میرمنو په هر ډول ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیز ولګول او آن په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې.
راپور کې مو اوریدل چې د کابل اوسیدونکو یتل خان د سکال کانکور ازمینی عمومي اول نمره اعلان شو. اتل خان د کابل حبیبی لیسې فارغ شوی دی او 395.18 نمرې اخیستی او د کابل ته پونځي د بریالي شوی. د ازادي رادیو خبریاله سنا کاکړه له نوموړي سره خبرې کړې او په سر کې تي پوښتلې دي چې له عمومي اول نمره کېدو وروسته هغه کورنۍ څه احساس لري.
کله چې د تلویزیون ته ناستو نو دریم نمره اعلان ده، دو نمره سه اعلان سه، نو د اول نمره سه کله اعلان ده د سمې زړه کې چې خطور تیر ته سه دا زیما یس کله نو اعلان یې کنو ډیر دی هیجان یو دی خوشاله حالت کې و. کورنۍ مې کزو ویم نو د مانه زیات کورنۍ مې خوشاله ده ځکه د همدې کورنۍ و سما سره زحمتونه کول همدې کورنۍ زه حمایت کولم بس د همدې کورنۍ او د استادانو برکت مې اوسېما د مقام لاسته راوړم.
کله مو فکر کړی و چې یو وخت خای د ټول هیواد په کچه د کانکور په ازموینه کې عمومي اول نمره شي؟
بلې و، د ما هدف هم همدا و، ما غوښتل چې د هیواد په کچه زه لومړی مقام لاسته راوړم او همدې سه یو جګ نوره مې په هدف کې و، نو هدف مې ټاکلی و، هدف لپاره مې خپل کار کاوه. ما دې سمته باندې نیولیو تقریبا ما سوشل میډیا کې زنم، ما سمارټ فون نه استعمالو، فقط ما خپل هدف ټاکلو، ما غوښتل چې د هیواد په کچه یو لومړی مقام لاسته راوړم، بس خپل قوانین اوصول ملرل او ما غوښتل تلم او درس مې وویل.
په تاسو کې چې تاسو د یو نارینه په توګه د دې فرصت درلوده چې په دې آزموینه کې برخه واخلي او دومره لویه لاسته راوړنه ولري، خو د هیواد نجونې له دې فرصته محرومې دي، په دې اړه تاسو څه ویل لري؟
ډیره د افسوس خبره ده چې زمونږ خویندې له زده کړې څخه شاته پاتې شوي دي یا زده کړې په دوی باندې بندي شوي دي، نو باید حکومت او دولت د دې لپاره باید کار وکړي، یو حل لار ورته وباسي، هغه څه هره کمی باید زمونږ خویندې هم تحصیل وکړي.
د ورستي پښتنې په توګه قدرت هووي چې نور ځوانانو ته څه پیغام لري او غوښتنه مو څه ده؟
نور ځوانانو ته مې هم دا پیغام ده چې هیواد له هر لحاظه شاته ده، باید ځوانان کار وکړي، همدغه ځوانان او پیغلې دي چې د ټولنې ملا تیر جوړوي، نو ځوانان به ډیر زیات کار وکړي تر څو د موږ هیواد هم په پرمختللو هیوادونو کې. بس غوښتنه مې هم ده چې دولت ځوانان ته شکرې، پیغلې ته شکرې، تعلیم ورشته کار وکړي، کنه د اقتصادي بحران سره سره به تعلیمي بحران هم رامنځته شي، باید دولت هم توجه ورته وکړي د پیغلو او ځوانانو تعلیم ته، او ځوانانو پیغلي هم باید خپل تعلیم وکړي تر څو هیواد په پرمختللو هیوادونو کې حساب شي.
د کانکور عمومي اول نمره اتل خان و چې زموږ خبريال سنا ککړ سره یې د بریالي کېدو په اړه خپل احساسات شریک کړي وو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
پاتریونی کې د طالبانو لوري لیکټر لګا د تلور سیاسي او درسنیو د کارکونکو د نیولې ادا شوې دي. د دغه نیول شو کسانو زینو خپلوان او دوستانو زده رادیو سره خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې دوی د جر تر جر آزاد کړي. بل خو درسنیو زینو ملاتړ بنسټونو هم د دغه رسنیو فعالان نیول او نیول غندلې او دای د بیان ازادي چپ کول بللې دي. ورزو فیروزی عزیزی ته چنور تفصیل راکړي.
د طالبانو پر حکومت اداوی کیږي چې لتیری نګدی وی اونې راهیسې الکتر لګا درسنوي دوه کارکونکي او دوه سیاسي فعالان نیولي او بندیان کړی دي. د ویان پروډوسر، سینمای فعال او لیکوال سید رحیم سعیدی خپلوان ادا کوي چې نوموړی د تیر یک شنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو استخبارات نیولای دی. د ښاغلی سعیدی یو خپلوان د موضوع د حساسیت له امله د غاګ او نوم نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې له ښاغلی سعیدی سره یې زوی هم تر څلیر وی ساعتونو بندي کړل شوی و، خو وایي چې زوی بیرته آزاد کړل شوی دی. دغه سرچینا زیاتوي د سید رحیم سعیدی کورنۍ سره د هغه د ځای او تور په اړه هیڅ معلومات نه دي شریک شوي. په کندهار ولایت کې آزاد خبریال محمد یار مجرو بل رسنیز فعال دی چې د طالبانو حکومت له لورې د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي دي. د ښاغلي مجرو یو خپلوان هم د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې نوموړی له تېرې یوې اونۍ راهیسې د کندهار ولایت په زندان کې دی. د یادونې ده چې ښاغلی مجرو تیر کال هم د طالبانو د حکومت لوري بندي کړل سوای وو. په جلاوطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون نن یک شمه د جولای په 20مه په یو خبره کړي خبر پانه کې د ښاغلي سعیدی او مجرو نیول غندلی او دای د طالبانو د حکومت لوري د بیان د ازادۍ زندۍ کول بللی دي. د افغانستان د خبريالانو ملاتړ سازمان هم په دې اړه په یو جلا خبر پانه کې د اندېښنې په څرګندولو له ټولو نړیوالو بشري حقوقو سازمانونو او د خبريالانو د ملاتړ ادارو غوښتي چې د طالبانو په بند کې د افغان خبريالانو آزادولو لپاره غږ پورته کړي. د دغه سازمان مسول حامد عبیدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
که څه هم طالبان ادا کوي چې دوی بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو په عمل کې لیدل کېږي چې دوی د ټولو اصولو خلاف عمل کوي. په غیر قانوني ډول د خبريالانو نیول او ځورول د بیان د ازادۍ د ټولو اصولو خلاف عمل دی او منګی غندو. د حاکم ادارې څخه مو غوښتنه دا ده چې په غیر قانوني ډول د خبرې اعلانو د نیولو پروسې ته د پای ټکی کېږدي.
بلخوا د تیر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړی رمضان بشر دوست او په تخار کې د تیر جمهوري حکومت د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف هغه سیاسي فعالان دي چې د دوی د نیولو په اړه ځینو رسنیو راپورونه خپاره کړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه د رمضان بشر دوست له کورنۍ یا خپلوانو سره خبرې وکړي، خوونه توانیده. خو د ښاغلي بشر دوست له واتس اپ شمیرې نه مو دوه پیغامونه ترلاسه کړي چې یوازې پکې ستړي مسی او سلام کړای، خو دا معلومه نه ده چې د هغه ټلیفون د چا په واکې دی. د نوموړي په اړه د ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو او د تیر حکومت د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې نوموړی د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوی دی. همدارنګه په تخار کې د تیر جمهوري حکومت د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف کورنۍ سره هم په ډیرو هڅو خبرونه توانیدو، خو ښاغلی رؤوف ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی دوه ورځې وړاندې د جمعې لمانځه وروسته کور ته په لاره د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوی او ځای او برخلیک یې څرګند نه دی. خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دغو کسانو د نیول کېدو ادعا نه سي تاییدولی. دغه راز د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري د حکمت الله بارکزي په نوم د تیر جمهوري نظام د سیمه ییزو پولیسو د یو قومندان د کورنۍ غړي د نیولو او سخت شکنجې وروسته د هغه د وزلو په اړه اداوي ویډیوګانې او راپورونه خپاره شوي. د دغه کس د کورنۍ غړو له ازادي راډیو سره خبرو کولو ډاډه وکړه. هڅه مو وکړه د دغه ټولو یادو کسانو د بندي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوی ریاست معلومات ولرو، خو ویاندې خلیل همراز زمو پوښتنې ځواب نه کړي او په هرات کې هم سیمه ییزو طالب چارواکو د یادې پیښې په اړه خبرو کولو ډاډه وکړه. د بشري حقونو یوه فعاله مولوده توانا وایي وروستۍ نیونې عمومي افو اعلان ته د طالبانو نه ژمنتیا ښیي.
بازداشت کردن و ای خود نمایانگر عدم تعهد بر
در بول خیلی چه دوی یعنی طالبان عمومی افری دجمن ندی او ممکر باور و نکلو بل باید در نریوالی طولانی پام را وره و چه دوی دی هم در طالبان و پر خیلی خبری باور نکویم.
تر دی وران دی طالبان و در حکومت ویان زبیه الله مجاهد ویلی و چه اکثر خبریالان او سیاسی فالان در دوی در دند و لعمل نه بلکه پنور و تورون و بندیان سویدی.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه نور مسایل هم درڅل رو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د اسرایلو پوځ نن خبر ورکړ چې له یمن څخه یو توغول شوی مسایل شون کړی دی. د اسرایلو جنگي جیټ الوتکو پرون شنبه د یمن هدایتیا بندر ته نږدې د حوثي اغیانو مرکزونه په نښه کړی دي. همدا شیبه احمد تکل سره په سټوډیو کې د تکل سب ستړی مشي په دې اړه نور جزئیات لته سيورو.
مننه. اسرائیل نن وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو یو توغندای چې له یمن څخه پر دې هیواد توغول شوی او شنډ کړی دی. د یمن ایران پلوي حوثي ډلې هم نن تایید کړه چې د سر سمندرګي پر غاړه د اسرائیلو د پراته ښار ایلیات پر لور یې ګڼ توغندي ویشتلی دي. له دې څو ساعته مخکې د اسرائیلو جنگي جټ الوتکو د یمن حدایده بندر ته نږدې د حوثي اغیانو مرکزونه په نښه کړي وو. په دې حملو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او اووه اتیا تنه نور ټپیان دي. المسیره چې د ایران پلوه حوثي ډلې په حکومت پورې تړلی ټلویزیون دی، د روغتیا وزارت د چارواکو له قوله خبر ورکړ چې ډیری ټپیان د دې هوایي حملې په نتیجه کې سخت سوځېدلی دي. د هدایده اوسیدونکو رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د اسرایلي الوتکو له برید وروسته د چاودنو غږونه په ټول ښار کې واورېدل شول او المسیره راپور ورکړ چې د ملکی دفاع ځواکونو د هدایده بندر په سواحلو کې په ولاړو ټانکرونو کې د لګیدلي اور د وژنې هڅه وکړه. د اسرایلو د پاوز ویان وویل چې حوثی اغیانو له دې بندر څخه د ایران لخوا ورکړل شوي وسلې ترلاسه کولې. ویان زیاته کړه چې د اسرایلو له سرحد څخه څه باندې 1100 کیلومتره لرې پر هدای دا بندر د اسرایلو د برید پر مهال هغه ساحې په نښه شوې چې د انرژۍ د ساتنې لپاره کار ترې اخیستل کېده. ویان دا یادونه هم وکړه چې د F-15 الوتکو په وسیله له دې برید مخکې د اسرایلو متحدانو ته خبر ورکړل شوی و. د اسرایلو دفاع وزیر یوف ګالنټ وویل هغه اور چې په هدایده کې لګیدلی دی له ټول منځني ختیځ څخه ښکاري او اهمیت یې واضح دی. ګالنټ په یو بیان کې ویل چې حوثي ډلې پر اسرایلو 200 حملې وکړې، خو د لومړي ځل لپاره چې د دوی په حملو کې یو اسرایلی ووژل شو اسرایلو ځوابي حمله وکړه. د جمعې په ورځ له یمن څخه د یوې ایراني بی پیلوټه الوتکې په وسیله د تلابیب مرکز په نخښه شو. په دې حمله کې چې پړای حوثي اغیانو ومنله یو تن ووژل شو او څلور نور ټپیان شول. له دې برید مخکې د اسرایلي ځواکونو او ایران پلوي حزب الله ډلې ترمنځ هم د لبنان په جنوبي برخه کې د ورځنیو نښتو راپورونه ورکول کېدل او دا په داسې حال کې ده چې د اسرایلو صدر اعظم واشنگټن ته د سفر لپاره تیاری نیسي. بنیامین نتنیاهو به د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. نتنیاهو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې پر ایران او د ایران پر نیابتي ډلو حوثي اغیانو، حماس او حزب الله فشارونه زیات کړي. پر یمن هوایی برید هغه ویره زیاته کړې ده چې د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې تر برید وروسته په غزه کې پیل شوې جګړه په یو سیمه ییز کړکیچ بدله نشي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به هم د نورستان و ما ولسوالۍ ته ورشو چې په دغې ولسوالۍ کې تیره شپه یو شمېر کسانو په یو کور باندې برید کړی دی. یو مېرمنې وژلې او د دغې ښځې د وژل تر څنګ د هغې خوند او د ماشومان هم ټپیان کړي دي. خوند یې ورته وژلی او د ماشومان یې ورته ټپیان کړي دي. ورځو تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د نورستان واما ولسوالۍ اړوند کوردر دره کې تیره شپه څو تنو په یو کور برید کړی چې پکې د کور د مېرمنې په ګډون دوه تنه وژلي او دوه نور ماشومان ټپیان دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي عبید الرحمن نورستانی د یکشنبې په ورځ د چنګاښ په 1:30 ازادي راډیو ته وویل په کوم کور چې حمله شوې دوی اصلا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ مزار دری اوسیدونکي دي او د شخصي دښمنۍ په وجه له لسو کالو څخه کوردر کې اوسیدل.
بیګا شپه د 12 بجې ټیم کې د خلک راغل دي او چاقوګانو سره رفیع الله باندې او د رفیع الله په خزي باندې گزارونه کړی دي. فعلاً د پاره دوه کسان مړه دي، یو په خپل سمیع الله دی، یو زرمینه ده. زرمینه هماغه وخت سره په جنگ حالات کې بیګا مړه شوې ده او سمیع الله چې ده تقریبا 1:40 دقه باندې اسدآباد روغتون کې ساور کړی ده. کله خوري بره ده خلک وایي چې یو ماشوم شدید زخمی ده، مغل د کور کې ده، ښکته وړل نه و نو نه دی انتقال کړی روغتون ته. خپل یو زوی اسدآباد روغتون کې فعلاً د پاره بستر ده، یو ډز لګیدل ده اورونو کې.
د عبید الرحمن نورستانی په خبره د لومړی ځل دی چې د دوی په سیمه کې د یو مسافر په کور برید کیږي او دغه ډول مرګ ژوبل رامنځته کیږي.
لومړی ځل د کوردر کې یو دشمندار وژل کیږي چې د ټول د تاریخ کې هیڅ داسې یو قضیه نه لري چې یو ځین مسافر دشمندار راغلی او کوردر کې اوسېدل او هغه قتل شوی. بس دا بدبختي وه. خلک لټي کوردر، ټول لسونه ځوانان وتل دي د غرونو کې ګرځي. خلک تر اوسه پورې نه دي وتلي ځکه چې کوم علائم چې د شپې د ګرځېدو د خلکو هغه دغه ساحه کې چې د پټ دي چا سره خلک ټول غرونو کې ځوانان د کوردر ټول غرونو کې دي.
تر اوسه د نورستان امنیتي مسولینو د یادې پیخې په اړه څه نه دي ویلي. د نورستان ولایت واما ولسوالۍ کوردر دره کې په داسې حال کې د شخصي دښمنۍ له امله دوه تنه وژل کیږي او دوه نور ټپیان کیږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ښځو، پټیو، ځنګلونو، څړځایونو، اوبو او نورو شیانو پر سر زیاتې دښمنۍ شتون لري او هر وخت پکې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبل اوړي. اوسنیو چارواکو، دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو ته پکار دي چې د شخصي دښمنۍ د لمنځه وړلو او د دښمنو کورنۍ او قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې وکړي.
اوس به هم په سوېل کې کندهار ته ورشو چې د سپین بولدک د ویش بازار زرګونه دوکانونه سوځېدلې دي.
Я думаю, что мы давай так. Я думаю, что мы давай так. باز محمد په دې ور لګیدل کې د جمعې په ورځ په سپین بلکلسوالي کې خپل ټول مالونه للاس برکل. هغه په دې بازار کې چې اوس په خاور او ویرو بدل شوی د موټرو پرزې پلورلې. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کاکړانو په نوم منډي چې د ویش په بازار هم مشهور ده د جمعې په ورځ اور ولګید. د سپین بولدک او چمن زرګونه اوسیدونکي په دې سیمه کې کاروبارونه لري چې تقریبا ټول یې د دې اور لګیدنې له امله زیانمن شوي دي.
خلکو ته به حد زیات ځانونه ورشي دي خپل اصلي سم مکمل الحمدلله لاس ورکی. نو باید د حکومت د دې سره مرسته وکړي نوشته باید الحمدلله معلومات وشي دا چې اسلام در امه تسوله
خلکو ډیر معلومات سپد شوی دي پدې کې د خلکو د اغاست نه سوله نو پدې په زمر سره حکومت ډیر همکاري کوي.
دکانداران هم دارنګ وای چې د ور د چټک خبرېدو دلیل په وخت د نه رسیدونکو اطفایي ماموران وو. د کاکړانو منډي چې د ویش په بازار هم مشهور ده معیاري جوړښنه لري او د تنګ کوڅو او د سړکونو پر سر د موانی علماله د وروژنې وسایت پر وخت سره د ورلګیدنې ځای ته ونه رسیدل. تر اوسه د دې ورلګیدنې اصلي علت نه دی څرګند. رسمي سرچینو هم د دې بازار دکاندارانو ته د اوښتو زیانونو د کچ پاړه کوم ارقام نه دی وړاندې کړي.
facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې یو شمیر باغداران وایي حاصلات ډیر شوي خو د خرڅلاو لپاره بازار نشته. دوی وړاندیز کوي چې په دغه هیواد کې د جوس فابریکې خوندان باید له دوی څخه محصولات واخلي چې توکي خراب نشي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي په افغانستان کې په کافي اندازه د جوس فابریکې شته چې ځینې خپل توکي بهر ته هم صادروي. ورسره تفصیل په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر بڼوال وایي سکهال د دوی د باغونو حاصلات ډیر ښه دي خو د پلور او ذخیره کولو لپاره بازار او معیاري سړی خونین نشته. دوی د جوسو فابریکو له خاوندانو غوښتنه کوي چې د محصولاتو په پیریدلو کې ورسره مرسته وکړي. د هرات ولایت یو بڼوال خیر الله ازادي راډیو ته وویل کستونزو ته پام ونی شي نو ټولې میوه به لمنځ ولاړ شي او لوی تاوان به ور واوړي.
بازار میوه ته هرات بسیار خرابه چون میوه هم زمونږ
ته هرات د میوه بازار ډیر خراب دی ځکه چې میوه په یو وخت لاسه کیږي ته بازار نه او د میوه د زیر مکان لپاره سړی خونی نه موږ د فابریکو له خوندان سره کوم چې داخله وطن شبر زمان ګل سره
از نه حمایت شي.
د ننګرهار ولایت یو بڼوال سید اکبر هم د ورته سونز یادونه کوي او په هیواد کې د نن او بهر له ټولو پنګوالو غواړي چې له دوی سره د سونز په حل کې مرسته وکړي.
دغه کومه میوه چې موږ موجوده ده له دغه میوه په فابریکاتو کې استفاده وکړي او جوس جوړ کړي هم به موږ باغداران هم د دیقانان د بل خساراتو له تاوان نه لري سي او هم به د یو جوس بازار ته دی ارزشي یعنی خلګي توقعات ډیر لري چې باید د میوي جوسي.
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خونې اجرایوي رئیس محمد وسیم صافی هم په افغانستان کې د تازه میوي د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او د بڼوالو غوښتنې پر ځای بولی. هغه ازادي راډیو ته وویل
در کل ګوره تازه امسال
په عمومي توګه سکه د تازه میوې غزلات ډیر خو او په ځانګړي ډول د لوبیا زردالو خټکیو او ان ډول حاصلات د پام وړ زیاتوالی راغلی. موږ د جوسونو د تولید له کارخونو څخه غواړو چې د کورنیو میوو څخه کار واخلي ځکه چې د دې میوو په استفاده به له یو پلوه د کروندګرو ملاتړ وشي او له بل پلوه مصرف کوونکو ته زیان ونه رسیږي.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د جوسو د فابریکو له ځینو خاوندانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزای به وایي وسمال په افغانستان کې د جوسو ډېری فابریکې فعالیت کوي.
په افغانستان کې د جوسو د پروسس کارخانه په کافي اندازه باندې وجود لري. تقریبا د شلو نه زیاتې غټه وړې کارخانه دي چې جوس تولیدي ظرفیت لوی موجود دی. په افغانستان کې میوې ډېرې دي نور کارخانو ته هم ضرورت دی چې خلک سرمایه ګذاري
د خاغلی علی کوزی په خبره د انار او مڼو په ګډون ځینې نور جوسونه چې په افغانستان کې جوړیږي بهر ته هم صادرېږي او په دې برخه کې سلګونه میلیونه ډالره پانګونه شوې ده. د بڼوالو اندېښنې په داسې حال کې دي چې له څو ورځو راهیسې پاکستان ته د میوو او سبزیجاتو صادرات بند شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي د پړې ګوته پاکستان ته نیسي چې پر تازه میوه او سبزیجاتو یې ګمرکي تعرفې لوړې کړې دي. د معیاري سړو خونو نشتوالی له کورنیو تولیداتو نه ملاتړ او د مناسب بازارونو نه موجودیت هغه ستونزې دي چې تل د فابریکو خاوندانو او بزګرانو له ازادي راډیو سره شریکې کړي او د حل غوښتنه یې کړې ده.